السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډوبه ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. زه محمد اکرام په دې خبرونه کې تاسو ته سلام شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی میډیا وایي په قومي انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندربه مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولي دي. سلنکاران وایي ریاستی ادارې اوس پارلمان ته تندربه سوچ لرونکي خلک راوستل غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیان ډاکټر فیصل ویلي د افغانستان د مسلې د سیاسي هواري پلوي دی، خو دا چې طالبان د خبرو اترو مېز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. چینایي چارواکو او سرمایه لګونکو کمپنیو په بلوچستان کې د پاک چین اقتصادي منصوبې د پرمختیا چارو په مخ کې د حکومت لخوا د خنډونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته. پاکستانی میډیا وایي په قومي انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندربه مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران مقابلې ته ودرولي دي. میډیا د انتخاباتو قومي کمیشن د حتمی رپورټ تر مخه ویلي په وروستیو کې فعاله شوې تندربه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په ټول ملک کې د صوبایي اسمبلیو لپاره د 1.5 سل نه زیات امیدواران مقابلې ته ودرولي دي. د انتخاباتو قومي کمیشن رپورت ښایي چې د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ کې تحریک لبیک پاکستان ځان له د پنجاب صوبایي اسمبلی نه 1 سل او 19 حلقو لپاره د 100 نه زیات امیدواران ودرولي دي. د انتخاباتو قومي کمیشن لخوا د جماعت الدعوا سره اړیکو لرلو په سر د سیاسي ګوند په حیث رجستریشن نه میلاویدو له وجې ملي مسلم لیگ د الله اکبر تحریک په نوم مذهبي ګوند د سوري لاندې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. پاکستان وایي د افغانستان د مسلې د سیاسي هواري پلوي دی، خو دا چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. نن اسلام آباد کې خبریالانو ته د هفتوار حال وړاندې کولو په وخت د بهرنیو چارو دفتر بیان ډاکټر محمد فیصل ویلي پاکستان په دې خبره باوري دی چې د افغانستان د مسلې یوازې د طاقت د لارې حل نه شي راوستل کېدی، بلکې دا لانجبه د سیاسي لارې هوارول وي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه خواست کړی دی چې د ایون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانونکي فیصله دي د یوې هفتې پورې وځنډوي. د احتساب عدالت د جمعې پر ورځ دغه فیصلي مقدمې فیصلې اورونکو او نواز شریف او مریم نواز دا وختي په لندن کې د کلثوم نواز سره دي، څوک چې په هسپتال کې د علاج لاندې ده. چینایي چارواکو او سرمایه لګونکو کمپنیو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د بیلابیلو منصوبو د پرمختیایي چارو په مخ کې د حکومت لخوا د خنډونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د بلوچستان اکثر ملت پاله او نور ګوندونه په وار وار شکایت کوي چې وای په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د منصوبې لپاره نه ځمکه ځانګړې شوې او نه پې کار شروع شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې په 13 هفته کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هسکه مینا نازیان چپرهار د جلال آباد ښار مرکز کې داعش وسلوالو پر ضد خاص عملیات ترسره کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیانی په هفتوار کانفرنس کې نن خبریالانو ته ویلي دي چې د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې 14 داعش وسلوال ژوندي نیولی شوي او همدارس 14 تنه وژل شوي دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د جولای په 12 نیټه د برتانیې سفر کوي. برتانیې کې د سیاسي او ولسی مخالفت لوجې د ډانلډ ټرمپ دوره سو زلا ځندبل شوی او په برتانیې کې په زرګونو خلک د نوموړي د دبرې خلاف بلارو کوسو کې د احتجاجونو لپاره تیاری کوي. د ښاغلي ټرمپ د برتانیې دورې مرسیالان وای دوی یې لري احتجاجونو بعد نوموړي د سفر سیاسي اهمیت د پام نه واړوي.
زه چیوه خزیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پختونخوا خبرونه ده. پاکستانی میډیا وای په قومي انتخاباتو کې د برخه اخستو لپاره د ملک غټو سیاسي ګوندونو ترڅنګ تندروا مذهبي ډلو خپل په سلګونو امیدواران هم مقابلې ته ودرولې دي. په پاکستان کې په وروستیو ورځو کې د تندروا مذهبي ډلو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او یو شمېر سلنکاران وایي تندروا سوچ لرونکي پارلمان ته رسېدای شي او دا چې دا به د ملک په سیاست باندې بد اغیز وغورځوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال پیر ولا چا په دې رپورټ کې راکوي.
د انتخابي کمیشن شمیرې ښایي چې د ملک لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټي ګرد هیواد د ملي سملې حلقو په 90% او مسلم لیگ نواز ګوند 80% باندې کاندیدان ادرولې دي او دغه شان بل یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف د ملي سملې په 80% حلقو باندې خپل کاندیدان میدان ته راکوس کړي دي. خو د دغه شمیرو مهمه خبره دا ده چې مذهبي تندره وډلې تحریک لبیک هم د ګرد هیواد ملي سملې 150 حلقو باندې خپل کاندیدان ادرولې دي او تر دې پورې چې د تحریک لبیک د کاندیدانو شمیره پنجاب ایالت کې د بل یو لوی مذهبي سیاسي ګوند متحده مجلس عمل د انتخابي کاندیدانو نه هم زیاته ده او دغه شمیرو په اساس تحریک لبیک یوازې د پنجاب ایالت په 80% سوکو باندې کاندیدان ادرولې دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی چې په خپو شل او په ویلچیر ګرځي تیر ورځ کراچۍ کې د خپل سیاسي ګوند کمپاین پیل کړی دی او په دې موقع د خپل وینا کې راتلونکي ټاکنو کې پلوی کچا حمایت ترلاسه کېدو دعوه کړې ده. یاد ګوند تیر کال نومبر میاشت کې هغه وخت د هر چا پام ځان ته راګرځولو کله چې د ګوند کارکنانو انتخابي قانون کې د ختم نبوت سره تړلې شکونو کې د بدلون په ضد اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او د پاکستان د فوج لخوا د دوی په ضد د طاقت د کارولو نه انکار وروستو د هغه وخت منتخب مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د تحریک لبیک سره یو لوزنامه کولو باندې مجبوره شوې وه. کومه لوزنامه چې د ملک اعلی عدلیه د ریاست د ټیټېدو سره سمه ګرځولې وه. د پاکستان په کچه انتخابی نظام باندې تر ټولو لوی سازمان فافین مشر ډاکټر سرور باری په لوی شمیره کې د مذهبي کاندیدانو انتخاباتو کې برخه اغیستو باندې اندېښمنه دي.
خوش آئند بات نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں, مسئلہ اس لیے بڑا بن جاتا ہے کہ وہ اپنی کنورسنگ کے لیے اپنی کمپین کے لیے مساجد کو استعمال کرتی ہیں.
دے وائی چی دمر لوی شمیرہ کے مذہبی پارٹیانو انتخابات کے برخ اغستل زکا ہم دا فکر مندے وڑ خبر دا چی دغا گندون خپل انتخابی کمپائن لپار جماعتون کاروی او د دې لکبل کوسه په کوسه تاو تریخوالی جوړیږي ځکه چې جمعات د خدای کور وی او د کم یو خاص مذهبي ګون یا مسلک سره تړاو نه لري. او دې زیاتوي دا سې لګي چې د بده مرغه د پاکستان انتخابي کمیشن په دې اړه د هر ځلې په شانتي دا ځلې هم سترګې پټې کړې دي او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي بشرا ګوهر وای دا سې لګي د پاکستان طاقتور ادارې راتلونکي ټاکنو د لارې لوی شمیره کې تندرو فکر لرونکي کاندیدان پارلمان ته رسول غواړي.
یو غټې پیمانی باندې د انتها پسند پارلیمنٹ ته دننه کوي. دا کسانو خلاف خو ایکشن پکارو, دی الیکشن ته څنګه چا پرېښودل؟ نو دا خو د الیکشن کمیشن کمزوري هم ده او دا د راتلونکي الیکشن کې چې دومره زیات انتها پسند ورته لاره کلاولو یو طریقې کار دی. تاسو سوچ کولی شئ چې دا خلک پارلیمنٹ ته راشي نه به کوم قسم لیجسلیشن راځي او زمونږ آئین او قانون بس حال جوړي. زما په نظر کې ډیر کنټرول او د انتها پسندو په لاس کې ورکولو والا پارلیمنٹ دی او د دې وجه کوم نقصان کیږي یا بډې زیاتی او
تحریک لبیک یا رسول الله یو رجسٹرډ یا قانوني جماعت ته او د پاکستان د انتخابی کمیشن د ریز د یو کاندید یا ګوند آئین او قانون چوکاټ باندې پوره خېجی نو دوی هغه په انتخاباتو کې برخه اغستونه نشي منع کولی او که څه هم د پاکستان انتخابی کمیشن د ترهګرۍ سره تړاو په سر د حافظ سعید جماعت ملی مسلم لیگ رجسٹرډ کولو نه انکاری دی خو ملی مسلم لیگ پخلی کوي چې دی د یو بل رجسٹرډ ګوند الله اکبر تحریک د لارې راتلونکو انتخاباتو کې تر 300 پورې خپل کاندیدان ودرولي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. ګرانو اوریدونکو، چرته ځې مو د دې خبرونې په دویمه برخه کې به مونږ خبرې اترې کوو. د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن د ټیکسونو د نظام په حق باندې نن په ټول ملکن ډیویژن اوو ضلعو کې هلتالونه شوي دي. ټول کاروبارونه بند او د دې مقصد د هغه ځای د تاجرانو دا و چې 15 کاله پس چې با په دوی باندې کم ټیکسونه پر ځای کول شي دا دینه لګول کېږي. دوی وایي چې د دوی خاوره، د دوی سیمه، د ترهګرۍ او د سیلابونو او قدرتي آفتونو نه ډېره زیاته اغیزمنده شوې ده. څومره 15 کاله د دې لپاره کافي دي او د هغوی سره نورې لارې چارې څه دي؟ دا وختي قانوني کمې لارې دي. په دې باندې به موږ بحث کوو. دغه هر څه د دې وروستو چې په یو دشتم آئینی ترمیم کې د پخوانیو قبایلي سیمو حیثیت بدل کړی شو، نو د هغې سره د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې قبایلي سیمو کمې تجربه پاټا ویل د هغې حیثیت هم بدل شوی. خو وروسته د صوبې وزیر اعلی د 15 کالو لپاره په ټیکس کې ملکن ډیویژن ته رعایت ورکړو. په دې باندې به مونږه خبرې ترې کوو. په دویمه برخه کې اوریدل یې ماهر وي او راځو اوس د خپل یو بل رپورټ اړخته. په پاکستان کې سیاسي څلنکاران او د دې ترڅنګ مبصرین پر راتلونکو انتخاباتو باندې د اوس نه پوښتنې راپورته کوي او وایي چې په ځینې سیاسي پاټو او د دې په امیدوارانو باندې دباو اچول کېږي چې هغوی خپلې وفاداری بدل کړي او نورو ګوندونو ته واوړي. دا به انتخابات څومره پورې آزاد او بې طرفه وساتي؟ رپورټ په د سیمینه ډیوا رادیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د پاکستان د انتخابونو کمیشن چې د ټاکنو په لړ کې موجود قانون د لارې د بې طرفه ټاکنو سرته کولو اداوي کوي، خو ځنې څېړنکاران وایي په پاکستان کې دغه د ټاکنو عمل اوس هم د یو خاص فشار څخه غزمن ښکاري. نومیالی قانوندان او د سیاسي اړیکو ماهر سردار یوسفزئی وای د یو غوره جمهوریت نظام د پاره پکار ده د ټاکنو عمل به طرفه تر سره کړی شي.
په دې وخت کې دا کم تورونه چې په پاکستان الیکشن باندې دي د مختلفو پارټو نه او د مختلفو وټرانو نه څوک چې وټر کې عام خلکو نه، نو په دې کې حقیقتونه شته. اوس هم وخت شته پکار دا چې زمونږ ادارې دا نه دي پکار چې هغه
د پاکستان د ننه روان دغه انتخابی عمل کې چې مذهبي سیاسي ګوندونو ترڅنګ ملت پالا د مزدورانو او خواریکو په نوم جوړ ګوندونه او په هیواد کې خوار لوی ګوندونه د خپل منشور او سیاسي غوګونو سره د زیاتونه زیاتی رای خپلولو په هڅه دي. خو په دغه کې د پنجاب، سند او د هیواد نورو برخو څخه د میډیا د لارې ځنې کاندیدانو لخوا دا هم ویل کیږي کیږي چې په آزاد خپل کمپاین نشي تر سره کوي. په دې حقله د غیر حکومتي ادارو لخوا د انتخابونو د سارنې لپاره جوړ سازمان فری اینڈ فیر الیکشن نتورک ویاند نصر الله خان وای د بې طرفه ټاکنو سرته کولو لپاره د دغه ټولو ګوندونو رول مهم دی.
پاکستان کی د یو آزاد او شفاف الیکشن د پاره ضروری دی. مګر پاکستان کی مسله دا ده چې پاکستان ټول عمر چې دی راشته تکاله دی او په اخی سم دی مې عمر چې دی دا غیر جمهوری حکومتونه یا کنټرول جمهوریتونه پاتې شوی دی. زه به دا ووایم چې دا په نسبت زیات پښوالی راغلی دی په دې قوانینو کې په الیکشن کمیشن خپل اختیار کې. مګر ډېر زور زیات نور هم ضروری دی چې دا آزاد شي او د هر قسم پریشر او د هر قسم خلاص شي. دا ټولې ادارې چې دي دا پابند دي چې هغه قوانینو چې منتخب خلک جوړ کړي دي
په پاکستان کې چې زیاته موده د فوزی امیرانو د واکمنۍ تیره شوه، خو دغه اخیری درې دورونه داسې دي چې په خپل وخت عمومي ټاکنې ترسره کیږي. سړنکاران وای د پاکستان دننه روان د ټاکنو په دغه عمل چې د هیواد دننه او د جمهوریت عمل د سارنې نړیوالو ادارو لخوا پرې نظر ساتل شوی، په کار ده د دغه جمهوریت عمل سرته کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه وقتی حکومت او انتخابی کمیشن په ګډه خپل مثبته رول ولوبوي چې دغه د جمهوریت نظام او ولس په ګټه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي. صرف 4 ساعت نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه
اورېدل څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي. ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اپ امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. او زو د پاکستان خیبر پختونخوا په کورما سیمه کې ځوانانو او سیاسي فعالینو په انتخاباتو کې د زیاتو پیسو د خرص خلاف احتجاج کړی دی. دی وایي چې باید سیاسي ګوندونو لپاره په یو حلقه کې د پیسو د خرص چې کوم حد مقرر شوی دی هغه عملی کړی شي. رپورټ پر سیمینا د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
په خیبر پختونخوا کې زمشو او قبایلی ضلعو کې د 15 جولای عمومي ټاکنو په اړه شروع شوی کمپاین په محل دا اول ځل و چې د کوزی او منځنۍ کورمې سره تعلق لرونکو د سلګونو په شمېره کې تعلیم یافته ځوانانو د سیاسي تنظیمونو او ګوندونو او د مدني ټولنو غړو د ووټ د صحیح استعمال په اړه په عام ولس کې شعور را بیدارولو په غرض نن د صدې بازار کې د یو لارون ایسترو نه پس یو غونډه را جوړه کړه. لاریون د خورمانې پل نه شروع شو او د صدی بازار په مرکزی چوک تمام شو، چرته چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشرانو په شمول یو آزاد او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو امیدوارانو او ځینې نورو سیاسي مشرانو د ووټ په اهمیت ویناګانې وکړي. ځوانانو وینا کوونکو په دغه مهال پولیس غږ وکړو چې هغوی د خپل ووټ د مخلصه او وطن دوسته امیدوارانو په حق کې استعمال کړي د دغه غونډي او لاریون تابعیا کوونکو په وینا هغوی د نن ورځې دغه دستوري د پاره د کورمې ضلع دواړه حلقو امیدوارانو ته بلنه ورکړې وه. خو دوی کې زیاتره نن په کوهاټ کې د کمیشنر سره د راتلونکو ټاکنو په اړه رابلل شوی حکومتي غونډې له ورغلي وو. سید الله قبایل نومې د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو ځوان د نن ورځې دستوري د غرض په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
د دې خو اصل مقصد دا و
چې خلکو کې یو پویر وسلو یو اویرنس پیدا کولو چې دا وټ یو امانت دی، د دې صحیح استعمال پکار دی. هغه چا ته ورکول پکار دی چې څوک مونږ ته ایجوکیشن راکړي، څوک مونږ ته هیلت راکوي، څوک مونږ ته درې چار ته کرونه کوي. که وټ مونږ یو وټ په 15,000 روپۍ خرڅ کړو نه دې هغه کوي سیمنٹ به د 5 سال ورتور کړو 3 روپۍ تقریبا ډېرې رچي. نو مونږ هغه چا ته وټ کول پکار دی چې هغه مونږ ته مستقبل کې کرونه وکړي، تعلیم راکړي، امن راکړي. سر د دې اصل مقصد دا و.
د غونډې په مهال ځینې وینا کوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو باندې د ووټونو په بیه اخیستو تورونه ولګول او په دغه لړ کې د ټاکنو کمیشن نه د دغه قسمه امیدوارانو په ضد د قانون مطابق کاروایي کول غوښتنې وکړي. دوی وویل چې د کمپاین په مهال دغه امیدواران د ټاکنو کمیشن له اړخه ټاکلې شوي د مالي مصرفونو نه څو چنده زیات مصرفونه کړي، کوم چې په سیمه کې د ټاکنو کمپاین په ماحول منفي اثر غورځي او عام ولس هم د خپل ووټ غلط استعمال ته هڅوي. د کورمی قبایلي ضلع څیر په خیبر، مومند او رگزی او باجوړ کې هم د کمپاین په محل د وټونو خرڅولو او خښتو تورونه مخې ته راغلي. خو د راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې دا اول ځل دی چې د کورمې ځوانانو دغې ناوړي عمل په ضد خپل غږ اوچت کړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پختونخوا خبرونه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د احتساب عدالت نه درخواست کړی دی چې د ایون فیلډ په نوم د کرپشن په مقدمه کې اعلانونکي فیصله دی د یوې هفتې پورې وځنډوي. د کوم عدالت دی د احتساب عدالت، هغې به دغه فیصله د راتلونکي یعنی سبا له د جمعې په ورځ باندې اعلانوي. خو د نواز شریف وکیل د عدالت نه خواست کړی دی چې د یوې هفتې پورې دا فیصله وځنډوي، ځکه چې دا وخت یې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په لندن کې دي. د نواز شریف د میرمن کلثوم نواز چې په هسپتال کې د علاج لاندې ده د هغې سره دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د دوی پر ضد احتساب عدالت کې د مقدمه فیصلې ځنډول غوښتنې پس نن د دوی وکیل اسلام آباد کې احتساب عدالت کې په دې حق لا خواست هم جمع کړی دی او عدالت دا خواست د اورنې لپاره منظور کړی هم دی. ایمن فیل مقدمه کې به سبا ورځ عدالت خپله فیصله هم اوروي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د کرپشن او خپل آمدن نه زیات اساسي جوړولو مقدمه اورنه د احتساب عدالت یو قاضي محمد بشیر کوي. خو نن دوی په رخصت وو او د نواز شریف وکیل د احتساب عدالت یو بل قاضي محمد ارشد ملک تخواست کړی دی چې نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد مقدمه فیصله دی وو ورځو د پاره وزندوي. د دې په جواب قاضي ورته ویلي دي چې دوی سره د اختیار نشته، ځکه چې کوم قاضي د کوم مقدمه اورنه کوي دا غي اعلان یا ځنډولو فیصله هم هغه قاضي کولی شي. خوردان ویبپاڼه خپل خبر کې وایي چې د عدالت رجسٹرار د نواز شریف د خواست د اورنې لپاره منظور کړی دی او سبا ورځ به د دې اورنې کیږي. احتساب عدالت د نواز شریف او د دوی فامیل پر ضد د مقدمه فیصله سبا ورځ اورولو نیټه ټاکلې ده. او تیره ورځ نواز شریف په لندن ښار کې میډیا سره خبرو په وخت دا غوښتنه کړې وه چې ښځه یې بیماره ده، ځکه پاکستان ته سمدستي نشي راتلې او عدالت دې د دوی پر ضد مقدمه فیصله سورسد بارہ وزندوی.
ایک انتہائی حساس معاملے کے پیش نظر فیصلہ چند دن محفوظ رکھنے سے انصاف اور قانون کا کوئی تقاضا مجروح نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے درمیان رہتے ہوئے انہیں گواہ بناتے ہوئے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو کر یہ فیصلہ سنوں.
نواز شریف وی یو سورس دپارہ دے فیصلے زنڈول لوجبا د انصاف و قانون تقاضوں تا بس زیان ان رسی او غواڑم دا فیصله خپل په عدالت کې واورم. ایمن فیل مقدمه نواز شریف د دوی لور مریم نواز، زامن او حسن او حسین نواز او زون کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد ده. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي مقدمه کې نواز شریف حیثیت د یو ملزم دی او ملزم عدالتونو ته حکم نشي ورکولی.
اکیوزډ کا ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ کب فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں.
بلاول بټو وی ملزمان عدالتونو ته حکم نشي ورکولې چې کله د فیصله واوروي. البته یو جمهوریت هیواد کې دا هم قتل پکار دی چې فیصله په کوم وخت کې اورول کیږي او دینا دا مطلب دیوانه غستی شي چې ګینه داسې فیصلو لوجه انتخابات متاثر کېدی شي. پاکستان مسلم لیگ بل خواوی د انتخاباتو وړاندې نواز شریف پر ضد فیصلې اورولو مقصد انتخابی نتایج متاثر کول دي. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وای باید اوس عدالت دا فیصله واوروي ځکه چې ډیر وخت ناکام د دې پته مده دی.
کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیلے کی، اس کے لیے اور مزید دو سال انتظار کرے اور مزید قوم انتظار کرے گی، ساری قوم منتظر ہے اس فیصلے.
عمران خان وای د دو کالو نه دا اورن روانه ده او په دې ډیر رقم هم خرچ شو، باید چې اوس دا فیصله واورولی شي. یو بل پرمختګ کې د پاکستان احتساب ادارې فیصله کړې ده چې 15 جولای پورې یعنی انتخاباتو نه وړاندې پورې به یو کاندید هم نه گرفتار کوي او دا فیصله په داسې حال کې شوې ده چې اکثر له سیاسي ګوندونو تور لګولې دی چې انتخاباتو نه وړاندې احتساب اداره د دوی کاندیدان نیسي او دا نیول د سیاسي ګوندونو یو انتقامي کاروي ګرځولې ده. البته نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی پرنسپل سیکرټری فواد حسن فواد د کرپشن په تور احتساب ادارې گرفتار کړی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د ټایفاید یا میادی تبې یو قسم د دوایانو خلاف مزاحمت خودلې دی او امریکې په دغه هیواد کې خپلو خلکو ته وویل دي چې د احتیاط نه کار واخلي، خاص کر خوراکونو او اوبو کې. نه صرف په پاکستان کې بلکې په سویلي ایشیا یو شمېر هیوادونو کې داسې تبې او خاص کر ټایفاید ناروغي په روسیو ورځو کې د هغې په اړه رپورټونه راغلي دي چې دغه تبې خلاف چې کومې ګولۍ استعمالیږي، خاص کر انټي بایوټکس، هغه د دغه تبې خلاف اثر نه ښایي. رپورټ په مردان نه د ریبر رادیو خبریال یا سوسین را کوي.
امریکایی د ناروغو د کنټرول او مخنیوي ادارې سی ڈی سی په سویلي ایشیا کې سفر کوونکو ته خبرداري جاری کړې دي چې د سفر په وخت په خوراکي شیانو او اوبو په استعمال کې د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې په جنوبي ایشیا په خصوصي توګه پاکستان کې د ټایفاید تبې د نوي قسم ایکس ڈی آر د معلومېدو وروسته زیاتره انټي بایوټیک دوایانې په دې کار نه کوي او د متاثر کېدو وروسته مریضانو ته سخت مشکلات مخې ته راتلی شي. دغه ټایفاید تبه څه شی دی؟ په دې هکله میډیکل ډاکټر محمد یوسف وایي ناروغی د بیکټیریا په ذریعہ په انسانی بدن کې خوريږي او نیخ په نیغه ترنه په انسانی بدن کې د هضمې دو نظام او کولمه زیاتې متاثر کیږي. ډاکټر یوسف وایي چې د ناروغۍ نه وړاندې په انسان تبر راځي، په سر یې درد وي او د انسان کولمه هم ورسره دردونه کوي.
ټایفاید زموږ په ملک کې ډیر عام دی. بیکټیریا دي چې دا په اوبو په ذریعہ باندې او د هوا او د ریسونو په ذریعہ باندې انسان ته منتقل کیږي او داغه تدل او ځینې یاد هغه موخه چې دي د کولمو کې دننه نه دي کې انسان ته د کولمو د کېدلو وروسته په دغه باندې خطرات راځي. کمپلیکیشن د دې دای چې کله د زیات د سینې خرابولو او کولمو کې د زخم د جوړېدلو، کولمو دردونه، د کولمو سره د غې د اشتیا یا د خوراک کمېدل یا غې کې خېټه د مومنت غې کې فرق راتل دي. بیا په مزاج کې داسې چې تبه راتل خامخا 100 سو پورې دغه پورې تبه کېږي چې څومره دا پرمختګ کوي، نو د سر درد، الټې او دغه علامات په دې کې ډېر موجود دي.
سیړنه وایي ایکس ډی آر ټایفاید تبه هم د عام ټایفاید تبه په شان په انساني بدن کې خوريږي او په کال 2014 کې دغه ناروغي د پاکستان په حیدرآباد ښار کې معلومه کړې شوې و. په دې تبه باندې د مرګ دننه د ژوند د بچکولو دوایانه هم اثر نه کوي. په پاکستان کې د نېشنل انسټیټیوټ اف هیلت اسلام آباد وینا ده چې دغه ناروغي په خورېدو روانه ده او تر اوسه پورې په ټول هیواد کې 850 کسان د دې ناروغۍ نه متاثر شوي دي. د انسټیټیوټ وینا ده چې په راتلونکي وخت کې ایکس ډی آر ټایفاید لا علاج مرض هم جوړې دي شي. ډاکټران وایي چې د ملک دننه 15 قسمه انټي بایوټکس په دې ناروغۍ ناکامه دي. ډاکټر یوسف وای د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره صفا اوبو او صفا خوراکونو ته اړتیا ده.
نو د دې لپاره خو د دې د ټفټ د مخنیوي وقایوي ویکسین هم راوتی دي کوم چې د دغه لپاره د ډاکټر نه مخکې لګي او د دې د بچ کېدو لپاره دي. بل نو بیا ما خبر راځي چې د صفایي خیال ساتل د اوبو د سکلو د دې د یشدلو سره دغه دي او بیا د خوراکونو کې هم پکار نه دي کوم دغه ویکسین دي او د دې خوراک دي او د دې ابو هوا یا د موسم حالات باندې د وخت دغه سره څومره چې زمونږ پولیسن دی کوشش پکار دي چې ځان ته بچ ساتي.
د غیر سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې په لسو کې اته کسان د ټایفایډ تبې نه متاثر کیږي او په خصوصي توګه د سلور کالونه کم متاثر ماشومان د دې ناروغۍ نه اګه مرګ په خلو کې لاړ شي. په نړیواله کچه هر کال شل میلیون خلک د ټایفایډ د تبې نه متاثر کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
گران اردوونکو تاسو ته اوس د لویا خیبر پختونخوا د روانو چارو په دې برخه کې یو ځل بیا سلمی شوایو. نن به مونږه خبرې اترې کوو څنګه چې وړاندې هم مونږ ویلې د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې قبایلی سیمې چې پکې د ملکن ډیویژن اوه ضلې دي او په دغه ضلعو کې نن تاجر تنظیمونو په غټه کچه باندې هلتال کړو. د دوی دغه هلتال په دې وجه باندې و چې دوی ته د ډېر وخت راهسې په ټیکسونو کې مراعات ورکړل کیږي. د ترهګرۍ د قدرتي آفتونو نه دغه سیمې ډېرې اغېزمندې شوې دي او تاجران وایي چې پنځه کاله پس که په دې باندې ټیکسونه ولګول شي نو دا به د دې مسلې نور هم سیوا کړي. د یو دشتم آئینی ترمیم لاندې چې کله پخوانی قبایلی سیمې چې د مرکز د انتظام لاندې وي هغه د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شوې نو هغه وخت کې دا سوالونه راپورته شو چې د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې قبایلی سیمې کومې ته چې پاټا ویل کیږي د هغې به حیثیت څه وي او هلته کې چې کم ټیکسونه د خلکو نه اخیستل کیږي د هغې به څه کیږي. د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک بیا اعلان کړو چې د پنځو کالو پورې به د دوی نه ټیکسونه نه اخیستل کیږي. آیا د دغه پنځو کالو پورې ټیکسونه نه اخیستل د ملکن ډیویژن د تاجرانو او د خلکو لپاره کافی دي او کنه دي او قانوني لارې څه دي؟ په دې ټولو باندې به مونږه خبرې اترې کوو. مونږ سره به د تاجرانو د تنظیم یو مشر عبدالرحیم صاحب هم راځي خو اول زو خپل د سیمې خبریال فیض ظفر صاحب ته زمونږ سره په لاین باندې دی. فیض ظفر صاحب تاسو ته سلمی شوایو په خیر علي.
خوار مشي ډیره مننه اکرام صاحب.
ډیره مننه فیض ظفر صاحب. نن ستاسو دغه رپورټ کې د زمونږ ډیرو اوریدونکو اوریدلې هم وي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کله د اوبو چې اوس ضلع دي پخوانی قبایلی سیمې وي د هغې خیبر پختونخوا کې د شاملېدو اعلان وشو نو د ملکن ډیویژن لپاره یې هم اعلان کړو ځکه چې دغه مسله پکې راغلې وه چې هلته کې د ټیکسونو به څه کیږي ټیکس اگزمپشن یا استثنا چې هغوی ته حاصله وه بیا د پنځو کالو پورې موده هم ورکړل شوې وه. اوس چې دا کم احتجاج کیږي د دغه احتجاج په شا باندې غټ غټ ټکي څه دي؟ آیا دغه پنځو کالو موده هم هغه شان ده کنه د دې نه اخوا ته خبره کیږي غټ غټ ټکي د دې څه دي؟
اول شی خدای دې کرم صاحب چې په سوات او بیا ملکن ډیویژن په وو ضلعو کې د شټر ډاون هړتال چې دا ډېر زیات کم کیږي ولې چې په یو ورځ باندې په ایرباو روپیې تاجرانو ته نقصان کیږي او د سوات تاجران چې کله په یو خبره باندې ستړي شي نو دوه هړتال کې نن د ملکن ډیویژن کې زبرتویم چې تاریخي هړتال شوی دی ځکه چې واړل ټول بازارونه بند وو. سهار مونږه فیسبوک لایو هم کړو د عبدالرحیم صاحب سره دوه وایي چې د کم د پاټا د پروینشل اډمنسټریټو ټرایبل ایریا چې یا د صوبې زیر انتظام قبایلي علاقه چې وا چې پاغی کې نور قبایلی د فاټه پشان قبایلی علاقه نه و چې الته پی سی آر دی بل څه دی نور ټول د پاکستان قانون چلیدو خو دلته ټیکس او کسٹم لا نشتا نو کله چې دغه یو درشم آئینی ترمیم وشو نو په دې کې دا فاټا سره فاټا چې دی هغه هم ختم کړی شو ورسره چې دی وفاقي حکومت په دغه بل کې دا ویلي چې 15 کالو پورې به دواړه فاټا او پاټا دا د ټیکس استثناء حاصلې نه د خلکو نه به ټیکس نه اخیستل کیږي خو تاجران وایي چې 15 کاله پس چې دی نو په موږ باندې بیا ټیکسونه شروع شي او موږ ځپلې شو د سیلاب نه طالبانایزیشن نه د پوځي اپریشن نه نو دوی د خلاف احتجاج کوي خو دا احتجاج چې دی ماته سودمن فائدمن نه ښکاري دا غي وجه دا چې دا آئینی ترمیم دی او کدا دا پاټا دا حیثیت ته دوه واپس راوړي دا غي لپاره قانوني ماهرین وایي چې د دې لپاره به طریقه دی چې بیا به دغه شان یو بل پیش کیږي کوم قانوني سملې ته هغه به په دوتی هي اکثریت باندې پاس کوي دغه بیا سنټ ته ځي سنټ په پاس کوي دا غي نه پس پس در پاکستان په دسخط کوي نو دغه اوس دا دی چې په روان 15 تاریخ باندې الیکشن کیږي په دې الیکشن کې د لا پته نه لګي چې په دې کې به کم ګوند ګټي آیا د هغه دوت یې اکثریت کې نه یا بیا کاغه د بل پېښ کې د سره به څنګه چې ټولو ګوندونو سیوا د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي پارټي چې هغه د دې مخالفت کړو د فاټا او د فاټا دواړو او د نور ور سره ټولو حمایت کړو نو چې آیا بیا نور جماعتونه به دې حمایت کوي او کنه کوي
فائدہ فرصه د 15 کال لویه موده د تومره مخ کې احتجاج کول آیا دوی نه دا کوم پښتنې شوې چې دا احتجاج آیا د وخت نه ډیر مخ دی او کنه یا په هغه وخت کې دوی ولې احتجاج نه کوي چې کوم وخت کې د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک د 15 کالو استثناء دوی ته ورکړه
نه جدو ته د سوات تاجرانو سیول سوسایټي مختلف سیاسي ګوندونو په هغه وخت کې احتجاج کړو او اول نه پریس کانفرنس کړو او دا غي نه پس چې دینو بیا دوی شدید احتجاج کړو او ویلو چې مونږ دا نه منو خو اوس په داسې وخت کې چې د الیکشن کمپین روان دی په دې کې دوه هرتارو په حضور سره بیا دویمه خبره دا کړې ده چې دا اوله مرحله ده په دویمه مرحله کې بیا موږ په هر ځل کې غټه جلسه کوو او په دریمه مرحله کې موږ د سیول نافرمانی تحریک شروع کوو
فایده فرسب دره توه چې په قبایلی په د خیبر پښتونخوا د تنظیم لاندې چې اوس تاسو می دي دغل تا د 15 کالو چې کما نیټه ورکل شوې ده کدی د ملک هر څه دوی ته ترلاسه وي قانون هم حاصل وي نو دوی سوای چې څنګه دوی سه خاص نیټه خای چې لس کاله 15 لس کاله سوې چې یو نیټه به په کار وي کنه
نه
لا محدود
او دوی چې لا محدود د پاره دا ختم شو لږ د خلک چې د سیلاب طالبانایزیشن او فوزی اپریشن ډیر زیات خراب کړی دی نو د دغه وجه نه دوی چې دا د ټول مرده پاره شي بلکې وختي ما د تاجرانو صدر عبدالرحیم صاحب سره خبره کوله نو هغه د خبره مو وکړه چې د دې ورکل چې د سواد ریاست د پاکستان سره ادغام کېدو د په زور باندې نه وشي دا پر رضا شو په ټیم کې یو لیکوم شو چې سل کاله به د خلکو نه ټیکسونه ناخلي خدا سی سلیک شتنا او ما عبدالرحیم صاحب نام دا پختنه وکلا چې دا سلیک نو هغه چې ورځ دوه کوي از تاسو ته وخیما خدا سی لوزنامه چې دنو ته تر اوسه پورې مخ ته نه راغل
ها منګه سره اوسېږي تاسو فیض افر صاحب تاسو هم یې په پروګرام کې او منګه سره عبدالرحیم صاحب هم راغله دي کستا سو په ذهن کې داسې کومې پښتنې وي هغه ته به هم تاسو هم کول شي خو عبدالرحیم صاحب چې د تاجرانو د تنظیم مشر دی او دغه احتجاج مشري هم کولا غي موږ سره په پروګرام کې راغلي دي عبدالرحیم صاحب تاسو سلیم شوای په خیر علي ډیر مننه مننه موږ سره فیض افر صاحب هم دي د سپات نه موږ خبريال دي تاسو ور سره وخت په وخت باندې خبري اترې کیږي غي موږ سره په پروګرام کې ناسي عبدالرحیم صاحب تاسو چنن کم احتجاج کړي دي او وای چې د غلطه دي ټکسونه نه لګول کیږي سوات او نورې د ملکند ویژن نورې برخې د پاکستان د قانون لاندې ژوند کوي نو تاسو څه غنئ چې آیا که د قانون لاندې ژوند کوي نور مراد درته حاصل وي نو ولې بیا ټیکس نه ورکول غواړي
بسم الله الرحمن الرحیم بنیادی خبر ادا ده چې دا کم د ټیکس دا مسله پیدا شوې ده تاسو په پټه چې سرداد عزیز کمیشن بخښو د پاتاله لپاره قبایلو لپاره پای کې د سره د ملاکن ډیویژن د پاټا د سره څه ذکر نو دا نه پوهېږم چې دا کوم سازش شوی دی چې په فاتا کې ایف اے ٹی اے کې پی اے ٹی اے هم نن ایستلی دی. تاسو ته پته ده چې سردار عزیز کمیشن کې باقاعده هغه څو څو ځله راغلي دي، د قبایلو د مشرانو سره، قائدینو امایدینو سره، د ملکانو سره مذاکرات کړي، او د مذاکرات نه پسې سفارشات چې کوم بیا به وړاندې کړو. وزو موږ په دې خبره حیرانو چې ختمېدو په قبایلو کې ایف سی آر او زمونږ د ملاکن ډیویژن جداګانه حیثیت دو ختم کړو، دا زمونږ لپاره انتهایی د خفقان او د مزمت خبره ده چې کم سے کم د ملاکن ډیویژن د لپاره که څه پالیسی جوړې ده، نو په کار دا و چې د دې علاقې مشران، قائدین یا امایدین په اعتماد کې اغسته، د دې علاقې سپندرو په اعتماد کې اغسته. په دې خبره موږ حیران یو چې جګړه یا د ایف سی آر دپاره د قبایلو سټرګل جدوجہد هو زمونږ د ملاکن ډیویژن په دې کې څه کردار نه، په ایف سی آر ختمول ہے. نو په کار دا و چې په آرټیکل 247 کې ترمیم کړو، د ترمیم نه پس چې کوم دی هلته آرټیکل 247 باندې خراب، ځکه چې آرټیکل 247 خرابې سره ټیکسونه هم رالو، خو زمونږ په علاقه کې کوم شری ریګولیشن ناقص شو، دلته دارالقضا ای کورټ دارالقضا وي، دلته سنجک ته اعلی علاقه قاضي وي، دلته سیولجت ته علاقه قاضي وي، اټول سیستم زمونږ در هم برام شو. مونږ په دې خبره خپلو کې دي تاریخ نیپال شریعت محمدی چریدل او داغه سټرګل نه پس دلته کې شری ریګولیشن ناقص شو، شری لا باندې بل دې پیسې لګري. مونږ په دې حیران او پریشان یو چې خبره خو د واټا قبایل وو، زمونږ ملاکن دی بل مونږ په دې خبره هم پریشان یو چې د ګلګت ترجستان د پاره یو پالیسی ده الته کې د هر قسمه چوب ورکړو. بل خبره ستا د سوال جواب دا ده چې مونږ د 47 پاکستانیان نه یو، مونږ 69 کې سن 1969 کې زمونږ ادغام شوی د پاکستان سره، او د پاکستان سره ټریبل ون بریګیډ په مونږ پښینو راوسته، نه دلته کې جګ تیاری راغلې، نه دلته فوجي اپریشن شو. مونږ رضاکارانه طور پر زمونږ مشرانو الحاق شو د پاکستان سره، او هغه وخت کې زمونږ د مشرانو سره دا معاهده شو د ریاست د وادي سوات سره یا د دیر د نواب سره، پرنس چترال سره، چیرې په دې علاقه باندې به مونږ تیار پاکستان ورکړو، مونږ تیار سکولونه، تیار روډونه، تیار چې کوم دی تاڼې، تیار عدالتونه مونږ پاکستان ته ورکړو. نو که مونږ تاسو خبره ټیک ده په خپل ځای مونږ پاکستان منو، خو مونږ ته دا چوټ د سټیټ فوجه د ریاستونو بوجه میلو شوی دی، او دا غي بل د دې نه په حد کې تاسو پر اوټس کې بدا خبره چې د ملاکن ډیویژن عوامو سونه لوی قرباني ورکړي. مونږ د ډیر کې ربناک، دردناک، افسوسناک، شرفنام صورتحال نه تیر شو. مونږ یقینا اوس هم په خپل خپلانی ولر زمونږ بزنس، زمونږ زراعت، زمونږ سیاحت، تجارت هر څه تباه او برباد شوی دي. سا اپریشن په زمانه صد سیلاب په وجه، صد زلزلو په وجه، صد طالبانیزیشن په وجه، تاسو په خپل اندازه ولګی چې د دې حکمرانانو په ورودو کې او بدلونو کې د ازره د وسپنې له کده غوښې ده چې په ملاکن نیوجن په عوام رحم راځي. موږ سلور میشتې د خپل ګلونه، د خپل کوچونه، د خپل بازارونه خانه بدل شو. موږ په پیښور کې، مردان کې، موږ په اشنغر کې، موږ خیراتونه ټول کړو، موږ په ناګنې ځینی وکړه، خانه بدل شو. اختیار نه د دې پاکستان وزیر اعظم دې دغه وخت کې اعلان شي چې د ملاکن نیوجن عوامو د پاکستان د بشکیرو لپاره عظیمه قرباني ورکړه. دا غازی مو قربانی نه عمل بدل څه شو، دا نه عمل بدل شو چې موږ 25000 روپۍ کړل د دې ملاکن ډیویژن د خون خرابې د بربادي په وجه باندې په کنټینرو باندې ډالر لا رااله، او په هغه ډالر باندې څه د اسلام آباد مشرانو، څه د پېښور مشرانو خپل خېټې ډکې کړې. موږ دې قوم ته خو یقین وکړ چې وسه پورې زموږ تاجرانو ته بینکونه لونونه نه ورکې، باقاعده مارګې چې شوي دي.
عبدالرحیم صاحب،
خپل سټیټ سرکار هم دا خبره نه تسلیمه چې ملاکن ډیویژن پر امن علاقه ده.
عبدالرحیم صاحب،
یو ځل مشت مخکې زمونږ د آلندو په بیرک باندې حمله شو، 15 کسان پکې شهید شول.
عبدالرحیم صاحب، دغه هر څه تاسو صحیح. عبدالرحیم صاحب، یقینا دغه هر څه تاسو اندېښنې په خپل ځای باندې خبرې اترې بکو. یو شمیر پښتنې هم لرو چې تاسو هغه وخت ولې دومره غټ احتجاج نه کوو، په کم وخت کې چې د پخوانو قبایلي سیمو هغه یو ځای کېدی په خیبر پښتونخوا کې، دا ټولې پښتنې کوو. خو زمونږ همکار فیض افر صاحب، زمونږ خبریال فیض افر صاحب، د هم د سواد سره تعلق لرونکي او د هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان خبر پختونخوا کې مشر چیرې په خبر های کورټ جج هم پاتې شوه دی، شرمامت سپ سره خبره ترې کړې وي، او هغه هم په دغه د سوات او د ملکن ډیویژن دراتلونکو په اړه باندې دي. دا خبره اترې تاسو هم اوري، او بیا به روستو په دې باندې خبره ترې کوو.
داسې د چې آرټیکل 247 چې دی دا د آرټیکل 246 چې دی دا دغه تشریح ده. آرټیکل 246 کې د آئین کې د پاکستان چې څومره قبایلی علاقې دي دا قبایلی علاقو تعریف شوی دی چې په هغه کې یو دی هغه قبایلی علاقې چې هغه د مرکز د اسلام آباد زیر انتظام وي هغه ته فاټا وي فیډرلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاز. دویم علاقې هغه چې هغه د صوبائی حکومتونو زیر انتظام وي نو هغه ته وایي پروونشلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاز پاټا. چې هغه کې زمونږ ملکن ډویژن چې دی دا راځي په هغه کې د هزارې مطلب چې امر ریاست په هغه کې د کوستان سے حصہ دا راځي. داسې بلوچستان کې مطلب چې ژوب شو مطلب چې فورس اینڈ ڈیمنڈ چې ورته مخکې وي بیا هغه سره چاغي او مطلب چې بوکټی ایریاز داسې سه علاقې د هغه پکې راځي. نو دا د صوبائی حکومت زیر انتظام علاقې دي.
قومي اسمبلی دغه یو درشم آئینی ترمیم پاس کو دغه نه پس سینټ هم دا پاس کو تدید ونه پاس کې دونه روستو د ملکن ډیویژن او بیا د بلوچستان چې کوم سیمې دي کوم ځای چې پټا نافذو الته د پټا حیثیت مکمل ختم شو.
نو دلته چې کله د آرټیکل 247 لاړ د منځه او د 246 کې هغه قبایلی علاقې وسته نو دا بینه هی په خپل باندې مطلب چې دا علاقې لکه د پیښور د مردان او د ابتاباد د دې حصو مطلب په شانتي دغه شو دلته اوس هغه طریقې کار ختم شو چې کوم به مخکې دلته یعنی روا رایج وو. هر قانون چې په لاندې علاقو کې نافذ دی هغه به په خپله دلته اټومیټیکلی مطلب چې نافذ شو.
دلته د شری نظام عدل په نوم باندې یو خصوصي قانون جوړ کړل شو چې د غیلاندې دلته ضلع قاضي او علاقه قاضي یا دلته د های کورټ چې کوم بینټ هغه د دارالقضا نوم ورکړل شو نو د پټه حیثیت ختم شونه. آیا دلته بعد د شری نظام عدل ریګولیشن ختمیږي او که دا ختم شونه بیا به کوم قانون راځي؟
نوې قانون ته ضرورت نشته. دغه قانون خو په خپل د منځ لاړ او دې باندې زمونږ په خام جګړه و چې کله یو قانون نور قوانین چې دي هغه د پردې شاته کړي لکه چې دې منځ راغې نو نور قوانین په شاوي. نو چې کله دې د منځ لاړ نو چې کوم هغه پرده منځ لاړه نو قوانین په خپله منځ راغله. نو اوس بل ریګولیشن ته یا بل قانون ته ضرورت نشته.
شیر محمد صاحب په ملکن ډیویژن کې کسٹم نو دلته انکم ټیکس نو پنځو کالو لپاره د استثنا چې کوم ورکړل شي د آیا دا زموږ د پاټه د پاره هم د کنه ده او که پنځه کاله استثنا موږ ته میلاوي نو آیا په 2024 کې په ملکن ډیویژن کې انکم ټیکس یا کسٹم ایکٹ د بنافش شي او کسٹم چور گاڑی دلته کم چلیږي دا به ختم شي؟
بیخي دا به ختمیږي ځکه چې دغه قوانین دلته راغلي دا یو انتظامی فیصله ده چې دلته په مطلب تر هغه پورې چې کله مطلب چې د دې خلکو دا حالات دی مطلب چې پنځه کاله دی له مقور کوي چې تاسو ځان د نوي حالاتو سره ایڈجسٹ کوي. نو دا خلک به اوس دا زړې موټرې چې دي کسٹم چور دی له بیا طریقې کار وباسي یا به خرڅي یا بوله مطلب چې نوې مطلب چې کسٹمر کوي دغه شانت انکم ټیکس دی هغه به هم دلته مطلب چې راځي او نور قوانین چې سدي هغه به په خپل ځان دلته راځي او دا خلک په کار چې د نوې حالاتو سره ځان برابر کړي.
پرون موږ وکتل چې په سواد کې سیاسي ګوندونو تاجرانو یو احتجاج تحریک اعلان وکړو چې موږ دلته د پټ حیثیت ختمول نه منو. آیا که دا احتجاج زور ونیسي نو څه طریقه داسې کېدی شي چې دا پټر واپس شي دا په څه طریقه بیا کېدی شي؟
دا خو فی الحال ممکن نه ده ځکه چې دا اوس په دې میاشتې په اخرانۍ ورځ باندې دا اسمبلیانې ختمیږي او دا آئین کې ترمیم چې دی نو دا د اسمبلی کار دی او په اسمبلی کې آئین کې ترمیم چې دی نو هغه چې دو بټه تین اکثریت نه وي نو په عام اکثریت باندې مطلب په آئین کې ترمیم نشي کېدی. نو دا چې بیا نوې اسمبلی راشي او هغه نوې اسمبلی ته فرض کړه دا موقف سړی وړاندې کړي بیا به د هغې سړی ګوري چې هغې څه غواړي څه نه غواړي ځکه چې دا خبرې چې دي په دې زما خپل هم دا خیال دی چې په دې فیډ
دا مرکه کې الیکشن وخت پاتې خو تاسو اورېدله عبدالرحیم صاحب فایده فرصې برسه دا خبره ترې کړې وي تاسو سوینه قربانی خو یقینا د سواد خلکو مرکړی دی د ډیرو علاقو خلکو مرکړی دی. حالات تاسو د 1901 او یایم خبرو کړله خو دومره حالات وخت په وخت باندې بدلیږي. اوس ملکن ډیویژن ټوله هغه د پاکستان برخه ده. تاسو نه غنئ چې د ملک نورو برخو کې چې د سواد ولسنګا یو شان برخه لري په ملک کې نوکرۍ کولی شي په هر برخه کې دا شاند نورو برخو هم کولی شي نو نه غنئ چې دغلته خلک ټیکسونه هم ورکي او خاص کر د کسٹم چې په کوم ګاډو نه دی ورکړل شوی په هغه کسٹم هم ورکي؟
بنیادی خبره ده چې پکار ده چې حکمرانان یا زمون منتخب ممبران موږ سره دې پرې کې تاسو راشه نن سبا له موږ یې سوات روډونه وګورئ زمون تمام دارومدار په سیاحت باندې ده او چې کله مؤسساتي نظام خراب دي سیاحت زمون ترقی نشي بوله موږ درې میاشتې پیسې ګټو نه هم نشته خو زه تاسو ته وایم چې د سوات حالات تاسو په اضافه ته زمانه زیات ښه معلوم دي چې دلته تکم پخلی دوجو سندونه بهېږي خو دلته د خلکو مانګي خالي دي سہولت شهداو په خپلو لښینکی نه دي خطري زمنګ د شهداو ویني وسوم په دیوانو پردي د سکون نشته چې هغه لاندې دغه سپایي شي دا تاسو یقین وکړئ چې 55 جنازې مون په یو شپه کې دګړي آیا د دې ملکو کمرانان په موږ سره هم نه کوي
ها فیض فر سے اړخته هم مرجو تاسو نه بمدا پښتنه کو چې د سیاسي پاټونه د تپوس پښتنه وخت دا راغلی دی آیا چې تاسو لا سیاسي پاټو سکړي کو نه فائدہ فر سے سوي نه سیاسي پاټې دي د کم دی ولاړ دي
اول خو اکرام سے دی عبدالرحیم سے به خبر وکړه چې سرتاج عزیز چې کم کمیشن جوړ شو نو هغه زموږ د مشرانو سره نه جرګه کړې ده او نه دغه کړې ده نو دی عبدالرحیم سے نزدا تپوس کوما چې جرګه خو د هغه راتلې نه شو چې سواد د شلک آبادی د هر یو کس سره جرګه کړې وي تپوس کړې وي د دې جرګې د مشرې د پاره وټونه شو په 2014 کې پاغې کې د ملکن ډیویژن خلکو ډېر ګڼ شمېر کسان قومي سملې ته صوبایي سملې ته لیږلو نو هغه ټولو کسانو د ملکن ډیویژن د وو ضلعو د قومي سملې صوبایي سملې ممبرانو د دې په حق کې ووټ ورکړی دی نو دغه مشران چې کوم د سوات قوم او د ملکن ډیویژن خلکو منتخب کړو نو هغو خو مشوره دا کړې ده هغو سره یې کړې ده هغو ووټ ورکړی دی او هغو دا ویلي دي چې دا ختم کوي پاټه ختم کوي
عبدالرحیم صاحب
بالکل جی خبر ہے بالکل درست ہے اګه کسانو با ان شاء الله تعالی چې په 25 تاریخ با موږ وتلو په دغه سلمانه زه د دبل وټس کې دا خبره شته چې ما د سواد پر سر کې تمام سیاسي جماعتونو مشران دا وتو په شمول زمنګ ایم پی ای د دې خار هغه زم ما تر دا وعده کړو چې سبا دې سندې ته لاړ شم زه به دې بل په مخالفت کې وډر کوم لري لپاره باواز کو تاسو بل ټول ملکن ډیویژن زمنګ ایم پی ای چې دا مو زیات تعلق د پی جی سره دی خو هغه چې صاحب لاړ نه ټول نمخ کوټه هغه درته کړو دا خبره زمنم خدای مقصد خدا نه چې وکټان ایم پی اغان د ټول ملکن ډیویژن د قوم د تقدیر او د مستقبل فیصلو کې
خو عبدالرحیم صاحب خو هم دغه کسان نمائندګي کوي ټول خو نشي تللی ها ویما ټول کسان خو اسمبلی ته نشی تللې کنه دغه خو هم دغه نمائندګي کوونکې کسان وی چې قوم په اعتبار کړی وی او د هغوی الیکشن شوی وی د الیکشن د لارې هغوی راغلی
ګوره ما تاسو ته ولنی خبر او کړی چې زه بنیاد دې خبرې غلط ده چې سرتاج عزیز کمیشن کې د موږ د ملکن ډیویژن د پاتا د سره ذکر نشته دا دا د پنجاب سازش شوی د ملکن ډیویژن دوام سره او د سکوري په مونږ ټیټ کړی دی موږ وفاتا کې پاتا رانه نستل دا زه تاسو ته دا خبره کوم چې اته میاشتې مخکې دا حکمرانان زمونږ د ایمانونه زمونږ د جذبات کال په کال بدلي 8 مهینې پهلې موږ د شمتور ګاډو خلاف مضبوط سټرګل کړل ټول ملکن ډیویژن بند شوی دی سره په احتجاج او څو کې موږ د شدید رضا عمل اظهار کړی 8 مهینې پس یو بل شی په هغه هم د شانتي سیستم نه تیر شو وزیر اعلی پروپوزل او گورنر ریکمنډیشن او وزیر اعظم مو پریزیدنت اف پاکستان امپلیمنټیشن هم شو او دا غیر باوجود ګوره قومي زور ته هیڅ څنګه ټینګیږي قومي زور دا قوم کې شعور پیدا شو دی د دې ظلم خلاف تاسو یقین وکړئ چې ګورنو کې زمونږ خوندې نن نه په اشتیال دي زمونږ د سولې ماشومان لا نه دي خبر چې درې کال کم ریلیکسیشن د تنو کرو او دا د ټولې خبرې دا قوم د اویرنس لپاره نه نه سترګل کړي ان شاء الله چې په وایز دا زمون پیژونو زمون پښتو به ویني پښتو به ویني تاسو به ویني چې دلته کې د سیول نه پرمانه نه او د بغاوت د اعلان نه هم خلک ګوریز نه کوي. دا تاسو د خبره نه چې زما چې په عمومي پیګانو د قبضو د شمالا کنډیشن ټول او هغه پیګانو خو ستاسو هیڅ نه دوه دونه ظالمان وو. هغه کسان چې په کلونې سملې نه ویل نه سنټري ځله وو هغه د دې بیل لپاره په اشارو باندې
راغلی. تاسو دا خبره وکړه خو فائدہ فر صاحب چې وړاندې د شیر محمد خان صاحب سره خاشر محمد خان صاحب سره چې کوم خبره ترې دی کولې چې آرټیکل 200 او شپک سلوختمو سلوختم چې ختم شونه اتوماتیکلی یا خود به خود د غټولو سیمو حیثیت بدل شو او دا چې یو چې پکاره چې ځان خلک د نوي ټکټونو سره برابر کی خو دا پښتنه دا راپورته کیږي چې ک چرې سیاسي ګوندونه هم د هغوی سره ولاړ وي او وای چې په سوات د دنورو برخو سره یو شان برابر کړل شي او تاسو ته د 15 کالو وخت درکړې شوی وي. 15 کالو کې آیا دا یو اقدامو ده نه ده چې تاسو ځان د دې لپاره برابر کړئ؟
محترم هغه 15 کاله ما د سټډي کړې ده کیسه بلو اسلام آباد کې موږ جوړه لا ته ملاقات ټول ډیلیګیشن کې زموږ ما زموږ جوړه قانون دا آیا 15 کاله د ډیلیګیشن د دې لپاره ورکړې نه ده. آج یہ دای کی دا شک کی دا خبر ہے نکلا جس سے ڈومیسٹک بی جے پی بنو دے ڈومیسٹک پارٹی دے بنو ڈومیسٹک دے گیس پہ بنو کے بنائی پر کمرشل بانی بھئی اور صرف اگے چھو چھو ور کڑلے دا نان کسٹم پیٹ گاڑو دا پارا دا سو گو نے چہ وس زمنگ اپ ملاکن ڈویژن کے سونش سنگ سٹیشن دی اگولا پاگو مان با قائد ٹیک سن رگل لی یو یو پنت 10 10 11 11 لاکھ روپے بل لگل ایکسٹرا دا جو دا پم پر سرو گیس یا ایری اچے حقیقت دا ہے کہ دوی ہو پھر ہم چانس تور کو یا ڈومیسٹک یا کمرشل کے دا مونږ نه ماف کې مونږ دغه پاکستانی افسرانو د دې لیبیا د دې کم پریکټر شوی د کم ٹریننګ شوی مونږ په ټول خبر وي مونږ د پاکستان نه نه مونږ مونږ کو د ټیکس دا کم په صورت منول ته تیار
ښه فائدہ فرسه بو د کسٹم چور گاډو په حق لباندې کلګراتو وای چې د دې کوم خاص یو شمیره معلومه ده او کنه په تیر وختونو کې یو داسې پروپوزل یا تجویز هم راغلی چې په دې باندې کلک ټیکس ورکړل شي نو کېدای شي دا د نورو گاډو سره یو شان کړل شي. هغه تجویز به چرته لاړې؟
اکرام صاحب یو خدای دې چې د سوات کې کسٹم چور گاډو شمیره پر راکاو کې دا کومه لکن ډیویژن کې وز دو یو نمبر الټکی ار زی کمپیوټرایز نمبر ورکی ان سی پی گاډو لا نو دا غیش میرا چې د یو لاکھ شل زرونه اوخته دا او دا امنیسٹی سکیم چې کله کسٹم ایکټ راتلو نو پاره ټیم کې دو ویلو چې مونږ بدلې یو امنیسٹی سکیم ورکو پدې باندې با کسٹم ډیر کم کسٹم په ولګو لګو پیسو باندې او دا گاډي با قانوني شي نو پاره کې بیا چې کله د تاجرانو سیول سوسایټي احتجاجو کو کسٹم ایکټ واپس واغستو نو هغه امنیسٹی سکیم خورترا اوټومیټیکلی ختم شو نو اوس د 15 کال د پاره ده نو د کسٹم چور گاډي چې نو دا غو د لاسا ډیر زیات تکلیف ته پټول ملکن ډیویژن کې په هر کور کې سلور سلور پنځه پنځه گاډي دي ټریفیک هر وخت جامي مریض څوک هسپتال ته نشي رسولې نو په عام خلک چې دی نو خو دې په حق کې دي چې دا کسٹم چور گاډو باندې ډیر معمولي غونتی امنیسٹی سکیم ولګي نو په دې کې کفرس کې د وسړي سره سلور لک روپو گاډي دي په دې باندې یو نیم لک دوه لک روپۍ ډیوټي ولګي او هغه سره پیسې نو هغه به ورکی او د خپل گاډي باندې نمبرې کې اوس د شهرګړه پورې تلی شي به په کې کراچي پورې تلی شي چې کم سړی گاډي قیمت سلور لک روپۍ دي او هغه ټیکس د امنیسٹی سکیم دا پیسې نشي ورکولې نو دا گاډي د 2-3 لک روپۍ ګران خرڅيږي نو هغه به د ګران خرڅ کې پیسې بوکټي او پدې کې د 13 پرم نو پر امنیسٹی سکیم ورکې شو نو پدې کې زما په خیال د نیمه نزياد گاډي پنجاب او سین ته تلو دا گاډي په سوات کې ډېر کم پاتې شو.
سمره عبدالرحیم صاحب او فیض افر صاحب تاسو دواړو ډیره مننه زمونږ سره په پروګرام کې رالې او خپل نظر مو شریکو په دغه مسله خبرې ته وکړې. تاسو دواړو ډیره ډیره مننه.
ډیره مننه جی.
ډیره مننه. ګران اوریدونکو هم په دې باندې د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سر ترسیږي خو زمونږ نور پروګرامونه لا روان دي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر ارشد علي او انجینرانو سره تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.